د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې یو ساتخه پښتو خبرونه کې موزه نور یاسنوري هرکلی کوم. او ریچې د کابل د تېرې شپې د حملې مسؤلیت طالبان واخیستی. په دې حمله کې 15 بهرنیان وژل شوي دي. له برمتنیونې د 19 خوششو کسانو یو شمېر کورنۍ وایي تر اوسه خپل عزیزان نه دي لیدلي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خپرو، خو لومړی قسم سولمل ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې پام وکړئ مهم سرټکو ته. په کابل کې د تېرې شپې په حمله کې د درې بریدکونکو په ګډون 8 تنه وژل شوي. د ترکیې په انتالیا ښار کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. او د پاکستان په سند ایالت کې نن عمومي ماتم دی. د هم پوره خبرونه. په کابل کې د تېر شپې په حمله کې د درې بریدکونکو په ګډون 8 تنه وژل شول. د راپورونو لمخې د قربانیانو په ډله کې یو امریکایي او دوه هندیان شامل دي. وسلوالو حمله کوونکو تېر شپه د 8:30 بجو په شاوخوا کې د کابل په کله پښتې سیمه کې د پارک پالیس پر ملمستون چې اکثره بهرنیان پکې اوسېږي برید وکړ. حمله کوونکو وروسته له افغان ځواکونو سره نشته وکړه چې نشته 15 ساعته دوام وکړ. تر اوسه دغه حمله مسولیت کومي ډلې په غاړه نه دی خسته. افغان ولسمشر د هلمند د لشکرګاه پر جامع جماعت پرونی حمله په سختو ټکو غندله. د جمهوریت ریاست لخوا په خپلې سوي خبر پاڼې کې اشرف غنی پر جماعتونو او ملا امامانو حمله د اسلام دین سره ښکاره دښمنی بللې او عاملین هغه جنایتکاران بللې چې هیڅ دین نه لري. پر دغه جماعت د سوي برید د تلفاتو شمیر لسو ته ورسید. د ترکیې په انتالیا ښار کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانستل شوه پکې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکی ماموریت لپاره د یو چوکاټ پر جوړېدو موافقه وسوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې په دې غونډه کې برخه لري وایي د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون هدف دا دی چې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د 2014 کال تر اخره دوام پیدا کړي. صلاح الدین ربانی دا ماموریت د افغانستان لپاره خورا مهم او بله. تر دې مخکې تېر ورځ د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ ویلي و چې تر 2014 کال وروسته به د ناټو ماموریت په افغانستان کې نظامی نه وي. د ناټو عمومي منشي د ناټو غړو ته دنده سپارلې ده چې د روان کال د اوړي تر اخره په افغانستان کې د ناټو د دوامدار حضور طرحه چمتو کړي. د افغانستان نږدې شپېته ساختماني او لوجستیکي کمپنیو ادا کړې ده چې امریکایي او ترکی شرکتونه له دوی څخه څه باندې 100 میلیونه امریکایي ډالر پور وړي دي. د افغان کمپنیو استازو تېر ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې پر دې پیسو نږدې یو نیم کال تیریږي او دوی د بهرنیو شرکتونو چارواکو ته خبر ورکړی دی، خو ستونزه یې نه ده هواره سوې. دغو کمپنیو تیر کال خپل شکایتونه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو دفتر ته هم سپارلی وه. د دغو خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
تاسو تجارت په دغه خلکو ستونزه مني او دا ډېره جدي ستونزه ده. د دولت نه او د عدلي ارګانونو نه تقاضا کوي چې د دې خلکو مشکل حل.
د افغان کمپنیو استازو خبرداري ورکړ چې د ملي وحدت حکومت د دوی غمو نه خوري، دوی به اعتراضونو ته مخه کړي. د همڅو نړیوال خبرونه. د پاکستان په سند ایالت کې نن عمومي ماتم دی. دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې تېر ورځ په یو بس کې د سند په مرکز کراچۍ کې 15 کسان وژل شول. د اسلامي دولت یاغي ډلې ادعا کړې ده چې دا کسان دوی وژلې دي. داعش په خپل ټویټر پاڼه کې چې په عربي ژبه دی لیکلي دي چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې پر یو بس چې اسماعیلیان پکې سپارو برید کړی دی او ټول سورلې وروژلې دي. د اسماعیلیانو د فرقې مشر کریم آغا خان دغه پیشه په سختو ټکو غندلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د سعودي عربستان له مشرانو سره د امریکا د غوښتو پاړه خبرې وکړې چې هدف یې له ایران سره د یو اټومي موافقې رامنځته کول دي. اوباما د سعودي عربستان له ولیعهد شهزاده محمد ابن نایف او د غلم رسیال محمد ابن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان پاچا سلمان واشنگتن ته له سفر څخه ډډه کړې وه. اوباما ویل متحده ایالات او سعودي عربستان ډیر ښه دوستان دي او د دغه اړیکو سابقه د فرانکلن روزولټ تر وخته رسیږي. اوباما زیاته کړه چې په سیمه کې د ایران د نفوذ پر زیاتوالي راپورته سوی کړکیچ اوس دغه اړیکې له سخت چلنج سره مخامخ کړي دي. اوباما او د سعودي عربستان مشرانو د غراس په اړه چې په څه ډول په یمن کې اوربان ټینګېدای سي او هم د یو پراخ بنسټ او مشروع حکومت د جوړولو لپاره خبرې وکړې. د عراق دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت د افراطي ډلې دوهم سړی د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې وژل سو. د دفاع وزارت ویاند برید جنرال تحسین ابراهیم تیر ورځ وویل چې عبدالرحمن مصطفی محمد چې په ابو علال افری مشهور د تلفر په شار کې د یو جمعه دننه په نشه سو. د عراق د دفاع وزارت ویاند وایي چې د اسلامي دولت دغه قومندان له خپلو لسګونو ملګرو سره غونډه درلوده او په برید کې د ملګری هم وژل سوی دي. امریکایي پوځیان وایي چې دوی د دې ادعا په اړه معلومات نه لري. امریکایي ځواکونه هم درز دا خبره رد کړه چې د دوی الوتکو پر جماعت برید کړی دی. ناتو او اوکراین له روسیې غوښتنه کوي چې د دوی په وینا د اوکراین په ختیځ کې د دوامدار بې ثباتۍ له هڅو لاس واخلي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبه پر ورځ د ترکیې په انتالیا کې یو بیان خپور کړ او په هغه کې په کریمیا کې د روسیې پوځي پراختیا وغندله. کریمیا تیر کال د مارچ په میاشت کې روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ تیر ورځ په خبري غونډه کې روسیه مخاطب کړه او وی ویل
وی کال اون رشیا ټو Stop its deliberate
د یو مشله روسیه غواړو چې د اوکراین په ختیځ کې قصدي بې ثباتۍ ته شاکړي ده. بلتون غوښتونکو لملاتړ دي لاس واخلي. خپل ټول ځواکونه او پوځي وسایط له اوکراین او د دغه واد د پلو له وجدو وباسي او د سیاسي حلاري بشپړ حمایت دی وکړي. تمه ده چې د ناتو د بهرنی چارو د وزیرانو په غونډه کې بنن هم د اوکراین پر بحران خبرې وسی. او روسي خبر ده چې روسیه وایي چې په لید ځواکونه به له بلاروس، چین، هند او منګولیا سره یو لړ پوځي تمرینات د روان کال په دوهمه نیمایي کې وکړي. کرملن د اعلان تیر ورځ هغه وخت وکړ چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له جګپوړو روسي پوځي چارواکو سره د تورې بهیرې په استراحتي سوچي کې وکتل. په بیان کې ویل سوی دی چې په دې تمریناتو کې به د پر تروریزم ضد فعالیتونو تمرکز وسی. وروسته تر دې چې روسیه د اوکراین کریمیا له خپل خاورې سره یو ځای کړی ده، له لویدیځ سره اړیکې خړپړ سوي دي او اوس غواړي چې له چین او هند سره ښه روابط ولري. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي بیا هم دا خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کابل کې د تیر شپې د حملې مسؤلیت طالبانو اخیستی. په دې حمله کې 15 بهرنیان وژل شوي. وژل شو کې یو امریکایی او دوه هندیان شامل دي. له برمتنیونه د 1966 کسانو یو شمیر کورنۍ وای تر اوسه خپل عزیزان نه دي لیدلي.
سره امر نشان بده کې دل مو قرار وګړه، دل مو نو قرار وې گایم یه لون میشه که اونم مادک مالو میجنه میشه خبر نداره که تا کجا هسته تو.
ده ازادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا محسوهی چه ده انتخاباتی کمیسونو کاری اعتصاب اندخمن کری او حکومت باید یو چه وکری؟
فیفا هم دارنگا ده ملی والی حکومت سخواری چه ده رامنزدشوی وضعیت پا حقلا جر تر جره لاتاکنیزو کمیسونو او هم دارنگا مرستندوی حیوادونو سر خبری اتری وکری.
ده کابل ده شیرپور ده سیمه استری استوګنځي چې مخکې بهرنۍ او محسوب کرایني ولی اوس ډیر خالی دی. ولی
نسوی شیرپور در حدود تقریبا 100 بالا تا شاید تا 1.5 صد خانه با برآمدن می خارجی ها و کم شدن کمک ها اکثرا بیکار است.
د کندهار په ارغنداب کې بیا د شالمار دودی زمیله پیل شوه ده. راز خبرونه په ورستۍ برخه کې دوه د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه حقیقت دی او د انصاف پلټه کې هم درته خبرو. خو رازو اوس د کابل تیر شپې د حمله موضوع ده. تیر شپه د کابل د کلولش پشتي په سیمه کې د پارک پالس په میلمستون وسلوالو برید وکړ. د دغه برید مسؤلیت شیبه مخکې وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست. په حمله کې چې 15 ساعته دوام وکړ، امنیتي چارواکو ویل 15 بهرنیان وژل شوي دي. په وژل شوو کې هم یو امریکایی او دوه هندیان شامل دي. له کابل د ازادي راډیو خبریال حمیده عثمان را سره د ټلیفون په لیکه دی او د دغه حملې وروستي جزئیات به ورڅخه واورو. حمیده جان مهرباني.
د کابل امنیتی چارواکي تاییدوي چې په کابل کې د تیر شپې په حمله کې 15 بهرانیان او درې حمله کوونکي وژل شوي دي. د کابل د امنیت قماندان عبدالرحمن رحیمی ویلي چې په دې پیښه کې شپږ بهرني اتباع هم ټپیان شوي دي. په کابل کې د امریکې سفارت دا تایید کړی چې په دې پیښه کې یو امریکایی هم وژل شوی دی. درې تنو وسلوالو تیره شپه 8:30 بجې د کابل په څلورمه حوزه د کلوله پشتي په سیمه کې د پارک پالس په نامه پر یوه مېلمستون حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نخته پنځه ساعته دوام وکړ. د کابل د امنی قماندان عبدالرحمن رحیمی خبریالانو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو 45 تنه نور ژغورلي دي چې 45 تنه بهرني اتباع دي. ویل شوي چې ډیری دغه بهرنیان د پارک پالس مېلمستون ته د یوه کنسرت د نندارې لپاره راغلي و، خو وسلوالو کسانو د کنسرت تر پیلېدو دمخه پر دغه مېلمستون حمله وکړه. په کابل کې د هند سفیر امر سینا هم ویلي چې هندي اتباع هم په دې پیښه کې تلفات لري. په عین حال کې ځینې هندي رسنیو راپور ورکړی چې په دې پیښه کې 2 تنه هندیان وژل شوي دي. ویل کېږي چې ترکیه اتباع هم په دغه مېلمستون کې و، خو دا لا ښکاره نه ده چې هغوی ته تلفات اوښتي او که نه. وسلوالو طالبانو د دغه حملې مسؤلیت منلی او په یوې اعلامیه کې ویلي چې ډېر شمېر کسان یې په دې حمله کې وژلي. په تیرو لسو ورځو کې دا څلورمه حمله ده چې په کابل ښار کې کیږي. په تیرو دوه اونیو کې د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو پر موټرو د دارالامان په سیمه کې حملې شوي چې تلفات یې هم لرل. د تیرې چهارشنبې په ورځ د کابل په دارالامان سیمه کې د امنیتي ځواکونو په موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې 2 تنه ټپیان شول. که څه هم چې په کابل کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي، خو دغو حملو یو ځل بیا خلک د ناامنیو له امله سخت اندېښمن کړي دي.
بله، حمیده هارون عثمان له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، و موریدل چې تیر شپه د کابل د کل پشتي په سیمه کې په پارک پالس میلمستون د وسلوال برید مسؤلیت طالبان واخیست. په دغه برید کې د افغان امنیتي چارواکو په وینا 15 کسان وژل شوي، 15 واړه بهرنیان دي، یو امریکایی او دوه هندیان هم پکې شامل دي. خو له بلې خوا د ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي، څو شیبه مخکې ازادي راډیو ته په ټلیفون د دغه برید د مسؤلیت اخیستو تر څنګ وویل چې په دې برید کې لسګونه کسان وژلي دي. په کابل دا برید له دې برید سره په یو وخت په هلمند کې هم پرون پر یو جامع جومات، په د لشکرګاه په جامع جومات برید وشو. په دې برید کې هم د شاوخوا لسو کسانو ته تلفات اوښتي دي. افغان ولسمشر د هلمند د لشکرګاه پر جامع جومات پرونۍ حمله په سختو ټکو غندلې ده. د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې اشرف غني پر جوماتونو او ملا امامانو حملې د اسلام دین سره ښکاره دښمني بللې او عاملین یې هغه جنایتکاران بللي چې د ده په وینا هیڅ دین نه لري. د هلمند والی مرستیال محمد جان رسولی وایي تیره ورځ چې کله په دې جومات حمله وشوه، د علماو د شورا غړو هلته غونډه لرله.
چی خواهد بود؟ چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است، جبریز به زور آمده ایم و منی فهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ اونجا دارن.
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په چپو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
په دې پروګرام کې هم نن د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم که پوښتنه لرئ له میلمنو یا له چارواکو یې مطرح کړئ.
د آزاد او عادلانه انتخاباتو اداره فیفا وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو کاري اعتصاب اندېښمن کړي او د روان وضعیت ادامه پیدا کړي، د دې کمیسیونونو چارې به له خنډ سره مخامخ شي. د دې ادارې یو مسؤول پرون په کابل کې خبرلانو ته وویل چې حکومت او نړیواله ټولنه باید د دې ستونزې هواري ته انکار وکړي. د انتخاباتي کمیسیونونو چارواکو وروسته له هغه د کار نه کولو اعتصاب کړی دی چې ویل کیږي پر دې کمیسیونونو ځینې مرستې بندې شوي دي. د موضوع تفصیل د سید کمال شارف په راپور کې.
وروسته له دې چې د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو باندې د نړیوالو بنسټونو د مرستو د بندولو راپورونه خپاره سول، نو دې مسلې د انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو اداره یا فیفا وایي چې له دې اعلان سره سم له دواړو کمیسیونونو نه د تخنیکي او مسلکي کسانو وتل پیل سوي او یو شمېر کمیشنرانو او د کمیسیون کارکوونکو کاري اعتصاب پیل کړی دی. د یادې ادارې د پارلماني څارنې مسؤل پاینده حکمت چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان تول چې د انتخاباتي کمیسیونونو یو شمېر کارکوونکي په تخنیکي لحاظ ښه روزل سوي او باید پرې نه شول سي چې خپلې دندې پرېږدي. د افغان حکومت نه وغوښتل چې یادې ستونزې ته پام وکړي.
فیفا د ملي والی حکومت څخه غواړي چې په لنډ وخت کې په ټاکنیز نظام او جوړښتونو کې د بنسټیزو اصلاحاتو رامنځته کولو، په تړاو د خپلو ژمنو پلي کولو او د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیونونو کار پیلول په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. فیفا همدارنګه د ملي والی حکومت څخه غواړي چې د رامنځته شوي وضعیت په هکله ژر تر ژره له ټاکنیزو کمیسیونونو او همدارنګه مرستندویه هیوادونو سره خبرې اترې وکړي.
له دې وړاندې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسؤلینو ویلو د رواني میلادي میاشې وروسته پر د یو ان ډی پی مرستې بندیږي او دا به د دې لامل سي چې سلګونه کارکوونکي دندې پرېږدي. راپورونه وایي چې د کمیسیونونو یو شمېر مرکزی او ولایتي غړو کاري اعتصاب هم پیل کړی دی. نړیوالو مرسته کوونکو پر داسې مهال د افغانستان پر انتخاباتي کمیسیونونو مرستې بندي کړي چې د ولسی جرګې انتخابات یو کال وځنډیدل. له بلې خوا حکومت له ژمنو سره سره تر اوسه د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون د مشر پر سر اختلاف نه دی هوار کړی. په همدې حال کې د اجرا ریاست ویان جاوید فیصل وایي چې د انتخاباتو اوسنی کمیسیونونه دوی ته مهم نه دي او د دوی ډیر تمرکز د انتخاباتي نظام پر اصلاح دی. ښاغلی فیصل ازادي رادیو ته وویل هر کله چې حکومت انتخاباتي نظام اصلاح کړي، نو د نړیوالو مرسته کوونکو مرستې به بیرته کمیسیونونو ته راجلب شي.
د اصلاحاتو د کمیسیون کار د حکومت لومړیتوبونو کې دی، لومړیتوبونو کې قرار لري. حکومت هم په ټول توان مشخصا اجرایه ریاست په ټول توان په دې کار کوي چې کمیسیون جلد جلد خپل کار پیل کړي، د ټاکنو په نظام کې لازم اصلاحات پیشنهاد کړي او
د چار یو شمیر کارپوهان وایي چې د انتخاباتو د اصلاح په اړه د حکومت اوسنۍ ټکنۍ دریز او د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډولو نړیوال مرسته کوونکي له انتخاباتي کمیسیونونو سره مرستو ته زړه نازړه کړي دي. دوی وایي تر هغو چې افغان حکومت د انتخاباتو د اصلاح ژمنې پر ځای او د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو نیټه په ډاګه نیسي، نړیواله ټولنه به پر انتخاباتي کمیسیونونو خپلې مرستې همداسې بندې وساتي. نړیواله ټولنه به پر انتخاباتي کمیسیونونو خپلې مرستې همداسي بندي وساتي.
له برمتنی ونی دی نو له خوش شو کسانو یو شمیر کورنی وای تر اوس خپل عزیزان نه دی لیدلی. دوی وای د حکومت لخوا هیڅ وی کورنی ته ډاډ نه دی ورکړل شوی چې آیا په آزاد شو کسانو کې د غړی شامل دی کنه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زادران همداسي وی کورنۍ ته ورغلی چې خبري اوریدلی چې خپل عزیز په 19 کسانو کې شامل دی.
د برمته شو یو ډیر شو مسافر لډل نه د 19 کسانو د خوشکېدو راپورونو سره سره د دوی د کورنۍ غړي ډاډ نه دی او لا هم د بیلتون وخت تویوي. ل د کورنۍ څخه یو هم د عبد الواحد سوروي کورنۍ ده چې د سپینګیرو او قومي مشران لخوا د خوشکېدو پخلای شوی، خو د کورنۍ غړي وایي چې د حکومت لخوا ورته څه نه دی ویل شوی او د کار یې لا اندېښنه ورزیاته کړې ده. د 19 خوش شو کسانو رسمي اعلان څخه دوه ورځې وروسته د چهارشنبه پر ورځ د عبد الواحد سوروي کور ته ورغلو. د برمته شو سرابی زوی زبیح الله ازادي رادیو ته وویل چې د پلار د خوشکېدو زیری اوریدلی، خو دا چې نه دوی غږ اوریدلی او نه هم حکومت ورته څه ویلي بي صبر شوي دي.
موږ ته سپینګیرو زنګ واهه چې له نیکه مرغه ساس پلار هم په 19 کسانو کې شامل دی. موږ ډیر خوشاله شو، خو موږ بي صبر د دې انتظار کوو چې کله به هغه راوستل شي او کله به دا خبره رښتیا شي چې له نږدې وګورو. مونږ ته دولت هیڅ نه دی ویلی.
لبرمتې څخه د آزاد شوي عبدالواحد سرابي په کور کې د هغې دوه ښځې زامن لمسیان خور او وراره هم په انتظار ناست وو چې که د خوشکېدو له اعلانه وروسته د مودو ورک مسافر بیا راشي. د هغې مېرمنې روقیه چلایي هم ژړل. ازادي راډیو ته وویل زړه یې ارام نه اخلي او دا اعلان چې خاوند یې آزاد شوی ورته درواغ ښکاري.
هغه دې راوښیي چې زړه مې په قرار شي. زړه مې بې صبره دی. اعلان وکړي چې خوشی شو، خو دا معلومات او خبر نشته چې هغه چیرته دی، آیا جوړ دی او که ناروغ، او آیا رښتیا ژوندی دی او که مړ. زه نه پوهیږم.
افغان حکومت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د یو دیرشو برمته شو مسافر له جملې نه یې 19 کسان خوشی شوي، خو د خرابې هوا له امله تر کابله نه دي راوړل شوي. نږدې 80 ورځې وړاندې دا او 12 نور کسان د زابل د شاجوی پولیسوالۍ کې د وسلوالو لخوا برمته شوي وو چې د حکومت او قومي مشرانو له ډیرو هڅو وروسته 19 یې د برمته کوونکو له منګلو خلاص او حکومت ته وسپارل شول. د سرابي وراره محمد عارف وایي له دې اعلان وروسته د خوشحالۍ جشن جوړ کړ، خو ټوله کورنۍ ځکه بیا اندېښمنه ده چې د څو ورځو په تېرېدو د هغه په اړه هیڅ معلومات نشته.
داسې خوشحالي چې د اعلان په ورځ مو ولیده شاید ما کله هم نه وي لیدلي، خو اوس مو بیا اندېښنه دا ده چې دا ولې نه راښیي. په هغې ورځ چې خبر شو د کورنۍ غړي مو خوشي شوي، موږ ټولو د خوشحالۍ جشن ونیوو.
او مو غوښتل چې د خلکو دې اندېښنو ته د ځواب موندلو په خاطر د حکومت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. بلخوا د مدني ټولنو یو شمیر فعالان چې د برمته شو مسافرو د کورنۍ غړو سره یې د کابل د زنګار په پارک کې خیمې درولي وایي خوشی شوي کسان روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري او د دې لپاره حکومت له ځان سره ساتلی دي. له دې سره د عبدالواحد سرابي او د برمته شو نورو مسافرو د کورنۍ غړي وایي حکومت باید د 19 کورنیو د ارامتیا لپاره لږ تر لږه د خوشی شوو کسانو نومونه او د هغوی د وضعیت په اړه معلومات له دوی سره شریک کړي. دوی وایي په دې برسره حکومت باید د پاتې پلس نورو کسانو د خوشکېدو پاړه هم خپلې هڅې جاری وساتي او په دې توګه د کورنیو د مودو انتظار او فریاد په خوشحالۍ بدل کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو ټوله ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 څپه اوریدلای شي. د کابل د شیرپور د سیمې ډیر اصري استوګنځي چې مخکې بهرنیو مؤسسو په کرایه نیولې وو اوس خالي دي. دا د کابل ښار هغه سیمه ده چې پخوا پکې یو نیم خټین کور لیدل کېده، خو په وروستیو څه باندې 1500 کلونو کې ډېرې مجللې ودانۍ پکې جوړې شوې چې د دې سیمې پخوانۍ بڼه یې بیخي بدله کړې ده. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره ویل کېږي ډېرې بهرنۍ مؤسسې هم وتلې چې د دې سیمې د کورونو د کرا پر مسئلې هم بده اغیزه کړې ده. نور تفصیل د ناجیه صفایي په راپور کې اورو.
د کابل ښار شیرپور عصري استوګنځای ته په رسیدو داسې ښکاري چې د دې سیمې ډیری کورونه د بهرنیو هیوادونو په نقشو جوړ شوي دي. که چیرې تاسې د دا ډول استوګنځای مینهوال یاست، باید د پخوانیو جنګ سالارانو څخه ویره ونه لرئ او د دغو مجللو کورونو کرایې چې د هر کور کرایه له 1500 نیولې تر 2500 ډالرو پورې ده د کرایې کولو توان ولرئ. کله چې بهرني سرتیري افغانستان ته راغلل او په شیرپور کې دغه حالونه آباد شول، نو د بهرنیو قراردادیانو او خیریه ادارو د زیات پام وړ وګرځیدل، ځکه چې د غوډلو همداسې پرمختللې ودانۍ غوښتلې. خو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو او د ناټو د 14 کلن ماموریت ختمېدو د شیرپور د عصري کورونو مینهوال کم کړي دي. په دې وروستیو کې د دغو استوګنځایونو کرایې په بې ساري ډول راکته شوي او په هر ځای کې داسې لوحې لیدل کېږي چې شیرپور کې د کرایې کورونه ترلاسه کړئ. رفیع الله چې دا مهال په دې سیمه کې د کورونو د کرایه کولو دفتر لري، ازادي راډیو ته د یوې لوی 15 خونې لرونکي ودانۍ د خودلو پر مهال ویل دا ډول ټول کورونه تش پاتې دي.
نسوی شیرپور در حدود تقریبا 100 بالا تا شاید 1.5
خانه په شیرپور سیمه کې نږدې 1.5 سل کورونه بیا کار دي. اله دا د چمرستي کمیسیبي او بهرنیان حمله د غزاینو اتللې دي. دا اکثره کورونه په مجلل ډول جوړ شوی چې لوړ کرایې لري، نو غریب کسان یې نسی کرای کولای. خو حکومت باید پوښتنه وکړي کوم چارواکو او وزیر صاحبانو چې دلته کورونه جوړ کړي میلیونونه ډالر پرې لګولې دي، دا پیسې له کومه کړي؟ که چیرې یوازې په معاش وي یا په کاروبار، نو موږ ولې نسو جوړولی؟
شیرپور سیمه چې یو شمیر خلک ورته چورپور هم وایي، د کابل ښار یو له تاریخي او مهمو ځایونو شمیرل کېږي چې په 1902 لمریز کال کې د حکومت لخوا پر یو شمیر دولتي چارواکو وویشل شوه. په عین حال کې د فرانسې خبري اژانس د یو تازه راپور په خپرولو سره ویلي چې د شیرپور سیمه چې پکې عصري محلونه جوړ شوي دي، په تیرو 14 کلونو کې د مخدره موادو او افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د مرستې له پیسو جوړ شوي دي. راپور هم دارنګ سرګندوی چې په دې سیمه کې اکثره کورونه د پخوانیو جنگ سالارانو دي. په عین حال کې د کابل ښار ډیری خلک شیرپور ته د اداري فساد د یوې بیلګې په سترګه ګوري. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی په دې اړه وایي:
دا ځای د شیرپور په نوم یادیږي. اوس ګوري چې دلته تر ډیره د زورواکو کسانو کورونه دي. د نورو مسایلو تر څنګ یو غټ مشکل چې خلکو ته دی جوړ کړی، هغه دا چې ټولې لارې تړلې دي. دوی خپل کورونه تر ډیره د فساد، مخدره موادو او د نور لارو په پیسو جوړ کړی دي.
له دې ټولو سره سره د ملي وحدت حکومت پر رامنځته کېدو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی حکم وکړ چې د کابل د شیرپور د پروژې له پوروړو پیسې ترلاسه کړي. خو دا مهال د 1,650 کسانو له جملې څخه یوازې 10 کسانو په دې ورسېو کې خپل پورونه دولت ته سپارلې دي. یو شمېر کسان په دې باور دي چې پخوانی حکومت د شیرپور ځمکې په ډېره ارزانه بیه پر دولتي چارواکو او جهادي قمندانانو وویشلې وي، نو لازمه ده چې اوسنی حکومت په دغو کسانو لوړې مالیې وضع کړي.
د کابل د شیرپور د سیمې د وضعیت په تیره بیا د هغو عصري استوګنځایونو په باب مو واورېدل چې مخکې به بهرنیانو په کرایه کول، خو اوس ډېر کورونه خالی دي. له کابل شیرپور نه زو کندهار ارغنداب ته. د کندهار په ارغنداب کې بیا د شالمار دودی زمیله پیل شوې ده. دغې میلې ته د کندهار له خواوشا څخه په زرګونو ځوانان ورغلي دي. دغه میله شاوخوا 40 ورځې دوام کوي او د احمد شاه بابا د عصر څخه تر اوسه په دې ولایت کې دود ده.
کندهار د ارغنداب شنه باغونه دا محل د هغه زرګونو ځوانانو ډک دي چې محلي لوبي، اتڼونه او زمزمې کوي. زرګونه ځوانان د نورو ولسوالیو او کندهار ښار څخه د شالمار میلې ته راغلي. شالمار په کندهار کې هغه لوی نانوي میله ده چې هر کال د توتو د پخېدو سره سم پیل کیږي او شاوخوا تر 40 ورځې پورې دوام کوي. د دې میلې ګډونوال تر ډیره د کندهار د ختیځو ولسوالیو دامان، سپین بولدک، رګستان، شوراوک، شګي، ارغستان، معروف او نورو سیمو اوسیدونکي دي. د شالمار ګډونوال وایي چې دغه میلې ته هر کال راځي او د اوو څخه تر 15 ورځې پورې تیروي. دوی تر ډیره غیژنیونه، اتڼونه، دریا او نورې سیمه ییزې لوبې کوي.
ګډونوالانو سره د دریاوي د ګورو ډولونه چې څوک ډولونه وایي، څوک دریاوي وایي، څوک غیژ باسي.
انو مهربان دي مرده سپین بولدک د ولسوالۍ د ربات سیمې سره راغلي و دلته د شالمار میلې ته. مرده پلارو د نیکګان د ټیمه سره نو د شالمار میلې ته موږ هر ټیم راځو او اندازان دوام 15 او 14 بس دونه دا دوام لري. د شالمار میله
د تاریخ له پلوه خورا پخوانی او هغه مهال چې د افغانستان بنسټی شدونکي لوی امپراتور احمد شاه بابا ته د اڅکزو او بیا د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو د یو میله ځای د جوړېدو غوښتنه وکړه، نو ورسره سم د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د شالمار په نوم دغه میلې پیل شوې.
صادق رښتینی و چې د شالمار د میلې په اړه راپور راکاو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکي د څه ډول جهاد چې په هلمند کې تر سره کیږي او بې ګناه خلک پکې وژل کیږي دا خو د اسلام ټیکداران دي، نو له غربیانو نه څه ګله؟ قاری هستی خان له هلمند څخه لیکي څه سبب دی چې وسلوال په ښارونو حملې کوي او مخه یې نه نیول کیږي؟ حکومت ضعیف دی او که بل مشکل شته؟ ولی محمد له د غزنی له زنی خان ولسوالۍ له لیکي اشرف غنی باید ژر تر ژره ولایتونو ته والیان معرفي کړي. ازادي راډیو اورې وړاندې دوه اونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې درته خبرو، خو اوس بیا هم قسیم سلیمان ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په کابل کې د تیر شپې په حمله کې د درو بریدکونکو په ګډون اته تنه وژل شول. د راپورونو له مخې د قربانیانو په ډله کې یو امریکایي او دوه هندیان شامل دي. د ترکیې په انتالیا ښار کې نن د ناټو د بهرنۍ چارو د وزیرانو د ورځنۍ غونډه پای ته رسېږي. دغه غونډه چې پرون پرانستل شوه پکښې تر 2018 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکي ماموریت لپاره د یو چوکاټ پر جوړېدو موافقه وسوه. د افغانستان نږدې شپېته ساختماني او لوجستیکي کمپنیو ادا کړې ده چې امریکایي او ترکی شرکتونه له دوی څخه څه باندې 100 میلیون امریکایي ډالر پور وړي دي. د پاکستان په سند ایالت کې نن عمومي ماتم دی. دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې تېر ورځ په یو بس کې د سند په مرکز کراچۍ کې 45 کسان وژل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د سعودي عربستان له مشرانو سره د امریکا د خو هڅو په اړه خبرې وکړې چې هدف یې له ایران سره د یوې اټومي موافقې رامنځته کول دي. د عراق دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت د افراطي ډلې دوهم سړی د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې وژل سو. ناتو او اوکراین له روسیې غوښتنه دي چې د دوی په وینا د اوکراین په ختیځ کې د دوامدار بې ثباتۍ له هڅو لاس واخلي. او روسیه وایي چې پلی ځواکونه به له بلاروس، چین، هند او منګولیا سره یو لړ پوځي تمرینونه د روان کال په دوهم نیمه کې وکړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او نه هله به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پتي ور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د دې ونې خبرونه د کابل خاري و اوسیدونکو ته ځانګړې شوې ده. امام حسین د کابل یو دکاندار دی چې وایي د کابل ولایت د حقوق ریاست د دکان د په غیاب کې تخلیه کړې او هغه بل چاته په کرایه ورکړې ده. امام حسین وایي چې د څو کلونو په تیریدو سره لا د دوسیه نه ده حل شوې. موږ د امام حسین ستونزه د عدلي وزارت له مرستیال سید یوسف حلیم سره طرح کړه. په داسې حال کې له امام حسین سره یو ځای د عدلي وزارت د موین دفتر ته ولاړو چې د ښاغلي حلیم په بلنه د کابل ولایت د حقوقو د ریاست د دوهمه حوزې مسلکي غړی عنایت الله اشرفي هم هلته حاضر و او د امام حسین د دعوا اسناد هم له ځانه سره راوړي و. تاسو اوس څه وایي امام حسین؟ نه څه وایي، تر دې خو راورسېدی چې موین صاحب علیم سره مخامخ کېناستې، څنګه قناعت مو کو؟
نه قناعت مو نه لرو. دا وایي کې مدیر صاحب وایي قرار تجویزی دی. قرار تجویزی نه دی، ما ته ظلم شوی دی. دوه کال کېږي چې ما سره د ډیر جفا شوی دی.
کوم قرار ادا فهم چې شه ده؟
قرار د 200 شپک شپتا
د دکان د تخلی
او د دکان تخلی نه د جناب نه نقش شوی دی
علیم سیب تاسو
تجویزی نقش نکیگی داد نقش شوی دی داد تجویزی قرار ندی
علیم سیب تاسو سوای پا دیارا
چه من دوسیه تا مراجعه کرده دلتا من گورو چه پا دوسیه که دو سوا شکش پیتم اگر قرار قضایی صادر شوی دی او د قضایی قرارونه د قانون اصول محاکمات مدنی د حکم مطابق باندې دا یو مرحله ای دی دا استیناف طلبی نکیږي په دې باندې کوم اجراءات چې دلته شوې دي متاسفانه چې دغه اجراءات هغه قانوني مسیر خپل نه دی طی کړی ځکه چې په تجویزی قرار باندې دوی مستانف شوې دي استیناف طلب شوې دي نو اوس قضیه دلته ده چې موږ به سترې محکمې ته یو مکتوب واستو او د دغه قرار چې دا صادر شوی دی د دې په رابطه دوی نه معلوماتو کې چې آیا دا قرار نهایی دی قابل د تطبیق دی او که نه دی که چیرته دا قابل د نهایی او قابل د تطبیق و نو بیا د حاجي صاحب محمودین ادعا درسته نه ده دغه الفاظ د قرار وخت چې دلته په شکلیاتو کې راشي دا معنا لري چې دا یوه مرحله ای ده اما که چیرته بیا هم ستره محکمه وایي چې زموږ دغه قضایي قرار حکم دی فیصله د محکمې ده قابل د استیناف خواهي ده نو په هغه صورت کې موږ قانوني یو چې دغه اجراءات کوم شوي دي دا خلاف قانون دي او که چېرته دا ووایي چې دا قرار نهایی دی قرار تجویزی دی نو په هغه صورت کې بیا دا درست
یعنی دا تاسو نشئ ثابتولی چې دا تجویزی دی که نه
دا خو دلته خپله دوی
تاسو خپل نظر په دې اړه
زما خپل نظر دا دی چې دغه قرار قضایي چې صادر شوی دی دا تجویزی دی دا یو مرحله ای دی الا دا چې محکمه بیرته ووایي چې نه دا قرار تجویزی نه دی دا فیصله ده بعد دغه نه بیا ددی دا درسته ده
او اوار هغه څه چې لیکئ د دوی تر نظر لاندې به یې لیکئ
انشاءالله دغه کوم پیشنهاد چې موږ لیکو دا به د ده د نظر نه تیره و کله چې ده پرې قناعت وکړو بیا به یې لیکو موږ سترې محکمې ته
او امام حسین نه فکر کوئ چې دا تاته ډېر فوق العاده دی
بس د موین صاحب خبر مونږه ورود قناعت دي چې دا تجویزی بو بیا مونږه محکمه هم شوم بس قبول لرم
بس د سبا ته دوه بجې راشي
علیم صاحب دا یو ځل چې دوکان تخلیه شوی د دې امام حسین دوکان او دا وایي دا کوي چې مالونه هم باندې اچول شوي دي دغه تخلیه قانوني به
یقینا د دغه قرار مطابق که چېرته دا نهایي ثابته شي نو دا تخلیه قانوني و بلې
او تاسو څه ژمنه کوئ دغه تاسو چې وایي چې ستره محکمې ته به دوی راجې کوي دا کار به تاسو څه وخت وکړئ
دا کار به انشاءالله سبا زه به د حقوق ادارې ته وظیفه ورکوم چې په دې رابطه باندې دوی یو پیشنهاد وکړي د ستره محکمې عالي شورا ته که چېرته د عالي شورا د پریکړې په اساس باندې دغه تجویزی قرار چې دوی صادر کړی دی دا 268 ګڼه قرار دا نهایي وبلل شو نو زموږ د ادارې اجراءات درست دي او که چېرته دا نهایي ونه بلل شو او دوی حق د استیناف طلبۍ درلود د پدې قرار باندې نو بیا دغه کوم اجرات چې د برابرته باندې شوی دی واقعا چې د دوی حق تلف شوی دی په غیر برابرته باندې به موږ بیا غور وکړو
دوی په حقوق په زینې د اغان د لودي ویلال تر رشوت اخستل شوی وغه تاسو به دا مثلا مو تیړ
یقینا عاجی صاحب هم دلته حضور لري او زمنګ مسول مدیر هم حقوق لري کچیر ته دا په دې باندې لري او دا ثابت شي نو د قانون مطابق موږ بیا په جزا ورکو او لیو سارنوالی ته دا معرفي کو دواړه حضور لري نو دا اعداد په دې باندې کې دی لري مهرباني دی چې زیو ور
د سوار ته پیخم که خلک تاسو ته مراجعه وکي اوس خو تاسو کچ د رادیو لارې موږ امام حسین را وستو تاسو همیش مطبات سره همکاري کړی دی او همکاري خلک څنګه تاسو ته راورسیږي تر دې زیرا رسیدل هم ګران کار دی
زه فکر کوم چې دا یو افواه ده چې موږ د مسؤلینو ته نشو رسیدی زموږ دروازې د هر چا په مخ باندې خلاصې دي زه هره شپه تر اتو بجو د شپې پورې دلته کار کوم نو زما دروازه د هیچ چا په مخ باندې تړلې نه ده هر څوک کولی شي چې راشي علاوه د دې نه شل دېرش زموږ د شکایاتو تلیفوني نمبر دی دوی کولی شي دغې درې موږ سره تماس ونیسي که مستقیما رسیدګي نشي کولی اما د عدلی وزارت د وزیر نه نیولې د موینانو رسانو پورې دا د ټولو پر مخ باندې خلاصه ده
مهرباني امام حسین خان څه وایي تاسو د دې مسایل نه چې علیم صاحب ذکر وکړو تاسو څنګه راضی یې یعنی که کوم بل څه وایي لری کیږي چې تاسو د موین صاحب
راضی نه ما دا قرار دی قرار تجویزی نه دی که قرار تجویزی او قرار تجویزی یو مرحله دی دا قرار تجویزی نه دی نقش شوې دی بیا دې کې پیشنهاد کې خپل موین صاحب خپل پلاس کې زما اسناد نه ګوري په ستره محکمه کې پیشنهاد کې قبولوم که نایه دو حقوق پیشنهاد کی نه قبولم دا سو بار اصلی حقیقت نه نوایی
او تاسو به دستر محکمه فیصله و من از زکه چاغه خو عالی اداره ده
ولی نه دستر محکمه که وای دا قرار تجویزی دی نقض اشتباه دی بیا قبولم ولی نه قبولم بیا خپل وزارت دا پیشنهاد کی نه نایه دوم که پیشنهاد کی نه قبولم نایه دوم په یو شرط قبول کوم که د محکمه نه یو اسناد ما سر عددی که نای دوم با استناف محکمه که پیشنهاد کردی بعدی اساس که پیشنهاد که قبول اومه
امین صاحب ده با تاسو خپل پیشنهاد وکئ
اصلا دغه مربوطه اداره د اداري اجرات دغه مربوطه اداره د خانه کیږي دا چې وای چې زه په دیوانه قناعت نه لرم دا دوی شخصي دغه ده لیکن زمون اجرات دغه مربوطه اداره د خانه کیږي دوی مکلف دي چې د هدایت مطابق دغه پیشنهاد ولي کیږي د شوستره محکمه
یعنی هغه ته مراحل دی پر رسمي
ده طبعا
کور ودان صاحب ژوند
فاش کوم
زمونږ د هر خبرونه تر خبرې دوروسته ډیر شمیر اوریدونکو خپل ستونزې لمونږ سره شریکوي په دې برخه کې د خوست ولایت دی وی اوسیدونکو ستونزې اورو
نوم احمد شاه دی خوست ولایت اوسیدونکو د یار لسکاله کیږي چې د خرجانو سره د ترجمان په خسمه وظیفه اجر کړ د 2015 تر 2013 پورې بل اخر په 2013 کال کې د مخالفین لخوانه د خر لمخې کله چې د کورنا کار ته پلارم د مخالفین لخوانه ریموت کنټرول بم 14 را پسې وشوله چې په نتیجه کې زه شپږ میاشتې ډیر شدید زخمی شوم او شپږ میاشتې بعد مقصد په خپلو دواړو خپل ملاسه ورکړل او اوس مزور یم مزورت نه بعد دوه میاشتې شپږ میاشتې مې په هسپتال کې تیرې کړې دوه میاشتې مې په کور کې تیرې کړې د اقتصادي مشکلاتو له وجې بیا مجبور شوم چې کار ته لاړ شم بیا کار ته لاړم دوه میاشتې مې کار وکړل سره باغ کې نه بعد بیا ژوند مې په خطر کې و بیا مې جلال آباد ته تبدیلي واخیستله جلال آباد کې مې تقریبا درې کاله کار وکړو بیا جلال آباد نه کابل ته تبدیل شوم کابل کې مې درې میاشتې وظیفه وکړه وظیفه مې وکړه وظیفې نه خراج شوم
اوس هم غوښتنه څه ده
غوښتنه مې د امریکا سفارت د امریکا لوړ پوړو چارواکو نه دغه ده چې هغه ترجمان څه چې خپل ژوند د لاسه ورکړی ده هغه ترجمانان څه چې خپل د بدن خوږه غړي د لاسه ورکړي دي دی باید هغې ته جدي توجه وکړي ما خپل دوړ خپې د لاس ورکړې دي زه فامیل لرم بچی لرم میرمن لرم
خپې د سختګی دي
او خپې می مزور دي په مولیا کې برچه خړل دي مزور یم باید درکان د ترجمان سره چې خپل خپې خوګه غړي لاس ورکړې دي به غوته د ژوند زمينه مسیده کې ایما ژوند وسم په خطر کې ده زه بدوباش یو ځای کې یو ځنه بل ځای ته زه په ډوډه ځړه نشم تلای وظیفه نشم لره وظیفه نشم پیدا کوي ځکه زه په خپل مزور یم د لاس کار هم نشم کولای څو وارې می مقصد د امریکا حکومت نه غوښتنه کړې ده چې زما غږ واوري مقصد ماته چې ما ژوند ته جدي توجه وکړي زما ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې
تاسو هم کولای شیخ په لستونځي یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځ لمونږ سره تر حق کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت سره د خبرونه درنو اوریدونکو تاسو مو په دې خبرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د محابسو او توقيف خانو د وضعیت په اړه د دغه ریاست د امنیتي مرسیال تورن جنرال محمد عارف احمدي سره مرکه وکړو مرکه مو چمتو ده ستاسو ملتیا غواړو
زما څه کپټوله کې په سر کې د زندانونو د وضعیت په اړه راته وایي چې زندانونو وضعیت نن سبا په کم حالت کې دی
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله په مجموع زه کولای شم ووایم چې وضعیت اوس ښه دی د تیر نه هم په ساختمان کې تغیرات راغلي دي هم په کلونو او وضع معاشیتي کې تغیرات راغلي دي د هغوی د دوسیې په سیلولو کې تغیرات راغلي دي دا د مقام محترم ریاست جمهوری کوم فرمان چې صادریږي د هغه په تطبیق په پروسه کې هم خیګن راغلی دی دا یو لاسرونه دي چې ځکه ولا شم وایم چې اوس الحمدلله وضع په مابس کې ښه دی علاوه د دې نه چې شرایط یو سناسه زیخ دی په امنیتي د نگانه الحمدلله مونږ خوشحاله چې په مابس کې کوم جدي تهدید نشته په دا اخر کې چې تاسو په جریان کې تقریبا یو نیم زره پورته مونږ هغه زندانیان چې تهدید و په محابس کې خصوصا جرایم علی امنیت داخلي او خارجي په مجموع کې وایم ترورستان طالبان مونږ انتقال کړي دي د ولایتونه مرکز نه د هغه شورای امنیت مقام محترم د امر په اساس تقریبا یو زره پنځه سوه نفر د همدغه جملې نه مونږ انتقال کړي دي محابس بګرام ته دا د عمومي په سطح کې په محابس کې د امنیتي د نقطې نظر نه د ساتلو په نظر کې په وضع د زندانونو کې تاثیر راغلی دی یعنی هغه مثبت تاثیر چې موږ ارزو لرو دولت ارزو لري موږ رسیدلو هغه نقطې ته ان شاء الله تعالی نور هم دا پروسه دوام لري چې وکلا شو معابس له تهدید نه لري کو چې هلته وضعیت آرام وي. خوشحاله مونږ په دغه
بندیان چې تاسې انتقال کړي دي دا افغان بندیان دي او کنه بهرانیان هم پکې شامل دي؟
دا بهرانیان هم دي، بهرانیان هم انتقال شوي دي او داخلي هم دي. که چیرې په هماغه پروسه په هماغه کتګوري کې خارجي بندیان هم مونږ انتقال کړي دي.
بله، په ټوله کې ویلی شو چې مثلا په کوم تعداد باندې بهرني ترهګر مونږ د بندیانو په توګه لرو له ځان سره؟
تقریبا توقیفي او محبوس 200 نفر په سرحد، 200 نفر دی د پاکستان، یوازې د پاکستانیان دي. او مجموع راپور د فتن را سره نشته، که چېرې تاسو غواړئ وروسته څو دقیقې بعد هغه راپور به وګورم تاسو ته تقدیم کوم. یوازې د پاکستانیانو هغه ارقام چې ما سره دي چې د 200 نه پورته دي، ځکه دا راپور که تاسو پوښتنه وکړئ چې ولې دقیق پاکستانیان د ما تر نظر لاندې راغی، چې یو کمیسیون ته انشي وو چې پاکستان ته لاړ شي د افغانانو او د پاکستانیانو د تبادلې په مورد کې په سرنوشت باندې بحث وکړي. هغه کمیسیون عضویت زه لرم، د همدغه شی دپاره ما هغه راپور مې ترتیب کړو. را سره وو زندانیان خارجي هم شته دي، یعنی د سود آسیای میانه افراد هم پکې شته دي، د ایران هم شته دي، د ګاونډیو هیوادونو او د نورو ولا ممالک یو سیناسه شته دي. خو زیاتره شي دي په کمیت او کیفیت خطرناک زندانیان د پاکستانیانو چې دلته مصالحه نیول شوي دي، هغه د انفجار او ترور او دهشت کیفیت او کیس لري نیول شوي دي. زیاتره د غربي ممالک یا د نورو زندانیان چې دي هغه متهم د مواد مخدره دغه خلک دي، یعنی د تروریستي کیس نه لري، د خارجیان زیاتره شي د نورو ممالک دي.
منځ زیاتره وخت داسې راپورونه وي چې مثلا دغه بهر کې چې څه ترهګر دي یا کوم د افغان دولت مخالفین دي، دوی د ننه د دغو کسانو سره په اړیکه کې وي او کله ناکله چې د اعتصابونو راپورونه راځي مثلا یا نور وایي چې په شکل د اشکالو دای د بهر لخوا تحریکیږي. څومره دغه موضوع دقیقه ده چې دوی د باندې کسانو سره په ارتباط کې وي او د هغوی لخوا تحریک شي مثلا انتصاب ته بل شي ته بل شي؟
دا خبره زه تاییدوم چې دا ځینې محابس کې امکان لري چې دا بان ګروپونه او یا دا افراد چې نیول شوي دي په زندانونو کې دي، هم د تروریستان و جرایم علیه، هم د داخلي و خارجي، هم مواد مخدر، دا نور کیسونه لکه چې د افراد اختطاف باندون عضو بي دوی ارتباط لري. زه تاییدوم دا مسله نه ردوم. ټول محابس کې دا مسله نشته، ځکه په اکثریت محابس کې تلیفونونه صفر نقطې ته رسېدلي، یعنې نشته هلته تلیفون. که چیرې تلیفون هم وي، هغه تلیفون دي چې د پی سي او په شکل یعنې د هغه رهنمو د هدایت سره سم هغه تر نظر لاندې خبرې کوي، یعنی د خپله که د شخصي فاملي هغه د مرز مراد کیږي دوی کولی شي خبرې وکړي. هغه د دولتي په حساب هغه تلیفونونه چې تر کنترول لاندې دي، نور تلیفونونه چې دوی د قاچاق غوندې ځان سره ساتي، زه دا اعترافوم چې مشکل سناسه شته دي. دا مشکل د دې دپاره دي چې هغه پیشرفته وسایل امکانات چې دا تلیفونونه خونسا کې خاموش کې، هغه فریکانس خاموش کې چې ارتباط تاسیس نه شي، اوس په محبس کې مونږ نه لرو. یو څه په دې بخش کې په محبس مرکزي کار شروع شوي دي، څو کلونه دلته دوام لري. متاسفانه مونږ دا پروژه ناکامه وو، تر اوسه نتیجې مثبت نه لري. مونږ له دې نه ناراضي وو چې دا پروژه چې مونږ ورته دستګاه جمر وایو هلته نصب شوي دي، موافقه نه دي دا مسله. د دې لپاره چې د محبوسینو تلیفونونه خاموش کړي، د پولیسو تلیفون خاموش کړي دي، د زندانیانو تلیفون په بلاک فعال دي. دا نه پوهېږم چې د تاثیرات هر چا چې مسؤول دي د هغه په بخش کې باید مونږ دا بررسي کړو، وسیلو کار جلیان لري. څو ځله مونږ پیشنهادونه کړي دي چې دا شرایط مساعد چې داسې دستګار نصب شي چې دا تلیفونونه خاموش کړي. پاتې کېږي چې دا تلیفونونه د کوم لارې نه داخلیږي په محبس ته.
بل دقیقا ځکه کله زندان جوړ کېږي خو حتما هغه وسایل ورنه اخیستل کېږي.
او همدغه مسله زه درته عرض کوم، یو لار دا ده چې دا پایوازان چې داخلیږي، خصوصا زنانه، مونږ دا مراد کو چې دا تلاشي دقیق مکیږي، ځکه چې کلتور عنانات د عنانات چې مونږ د افغانستان
ولې زنانه
تلاشي کوي هغه دقیق مکیږي. هغه محرم ځایونه چې هغه دی تر هغه سره د پورې چا نه شي کولی چې تلاشي وکړي، یو دوه درې کاله مخکې دا تلاشي لږ جدي شو، بیا ډېر ګنګسې پیدا شو په دا خبره کې. دا یو مسله دی. بله مسله لکه ماشومان چې تیریږي هلته ځي اقارب ګوري، د هغه په بانه باندې دا نوره یعنی لسها د رقم شیان موږ لیدلي چې په لسګونه انواع ذرایع دی کولی شي تلیفون انتقال کړي. فرضاً یو دا د بخار یو دیګي دی په هغه لاندې هغه تلیفون ځای په ځای په سر چې وګوري هلته پخه غذا باندې دي چې دوه منزله ورته جوړ کړي دي دې لارې نه، یا هر رقم ذرایع چې دوی پوهیږي تلاش کوي چې تلیفونونه داخل کړي. دا یو مسله یعنی د زندانیانو د لارې نه. موږ هغه پیشرفته وسایل امکانات ټکنالوژي نه لرو چې دا د ماشین نه تیر کړو. داسې پیشرفته ماشینونه چې په میدان هوایي کې دي په نور ممالک کې لري، دوی ګوري هر شی چې تیریږي زندان ته، دوی ګوري هغه نظم و مقررات تعمیلیږي. دا یو مسله. بل مسله دا دی چې امکان لري چې ضعیف نفس افراد د یو هلته د محافظین چې هغوی هم دا تجارت غوندې د خپله د ګټو دپاره د قرباني ورکي د خپله د ملي ګټې د قانوني هدایتونه چې دي د قربان د خپله منافع د جیب وکړي او پیسې واخلي دا کار به وکړي، زمینه ورته مسایل چې تلیفون ورکړي محبوسینو ته. بیا هم لاسته راوړنه لرو موږ په دې هغه کې کوشش کوو چې دا ارتباطات قطع وي، دوی ونه کړلای شي چې خپله سرګروپونه یا باندو سره تماس ولري.
تاسو د پرمختللو وسایلو خبره وکړه. نن په ډیرو عادي دفترونو کې مخفي کمرې شته دی، آیا موږ نشو کولی چې مخفي کمرو نه مثلا استفاده وکړو، وکتل شي هلته مثلا چې څوک تلیفون کوي، څنګه راوړل کیږي وسیله؟ د مخفي کمرو نه خو خراب پوره اخیستل کیږي
تر اوسه پورې د افغانستان په محبسو کې یوازې په پل چرخي باندې اوس دغه پروژه تقریبا تکمیلیدو ته نژدې شوي دي چې هلته کامره نصب شوي دي. کامره دومره توان لري چې سلی ګوري چې دوی څکه یا حرکات او سکنات د زندانیانو تعقیبي. دا تلیفون خو کولی شي د کامرې نه لرې په یو ګوشه ځای کې د خپله د بلستنې لاندې دې خبرې وکړي. دا امکانات شته دي، یا تشناب ته لاړ شي هلته خبرې وکړي. چې کامره خو اجازه نشته چې د هغه تشناب او غسلخانې ته کامره نصب کړو چې هغه وګورو. دا خو زموږ په تاسو کلتور هم دا اجازه نه ورکوي. دا یو مسله. یوازې د امنیتي د نقطې نظر نه کامره نصب شي، امکان لري چې په نږدې ورځو کې دا افتتاح شي چې موږ دا استقبال کړو د پروسې نه، چې دا هم یوازې په پل چرخي کې دا کار شروع شي دی. او څوک د کامرې موږ په هغه کې لرو، هرات کې لرو، محبس هرات کې، محبس مرکزي محبس کې. په نورو ولایتو کې تر اوسه دا کار شروع شوی نه دی. امیدوار دي چې په آینده کې په دا ټولو محبس کې دا کامره چې زیاتره د امنیتي د نقطې نه تحصیل لري، نصبې دا کامره چې موږ ته ګټه ورسوي.
تاسو ویل چې کله نا کله داسې امکان لري چې مثلا محافظین، یو شمېر محافظین دا کار وکړي. په دغه موضوع کې آیا تر اوسه پرې ښکېل کسان شناسایي شوي دي؟ هغوی مثلا عادي او قضایي څانګو ته معرفي شوي که څنګه؟
اوکې، دا کار شوي دي. او څو ورځې مخکې په محبس مرکزي کې ساتنمن نیول شوي وو چې ورسره دوه اویا سیم کارت ورسره وو، اسپین سیم کارتونه دوه اویا دانې ورسره وو. دا هلته تحقیقات ابتدایي تحقیقات شو، بیا کشفي ارګانونو ته تسلیم شو. دوی نور تحقیقات وکړي چې د دې سلسله او پروسیجر تعقیب کړي چې څه چار اخلي، چا ته ورکول، څه رقم موضوع دا تر تعقیب لاندې دي. تر اوسه ختم نه پروسه مخکې هم دا کار شوی وو، نیول شوي دي افراد په دغه متهم په دغه موضوع کې.
زندانیانو ته دغه نشهیي مواد، دغه مخدر مواد د استفادې لپاره په دې برخه کې آیا دا موضوع هم تقریبا تاسو تاییدوئ چې دغه څه موجود دي؟
بله، په دې بخش کې هم موږ مشکل لرو. یعنی پلان شوي تلاشي چې موږ کوو، دا سلولونه، دا خپله ورته وایو هغه اتاقونه چې محبوسین ساتل کېږي، موږ تلاشي کوو. په دروازه کې هم تلاشي دي. بیا هم مشکلات په هماغه کې دي چې موږ پیشرفته وسایل او ټکنالوژي نه لرو. امکان لري چې دا تیر شي، یعنی داسې چې وزن ډیر وي، دا امکانات نشته. د ګرام په شکل کې، دوه ګرام، لس ګرام، پنځه لس ګرام، په دغه شکل کې مقدار تید دي، موږ نیول شوي دي. او دا په مختلف ذره داخلي زندان ته، یعنی داسې زندانونه چې هلته صفر ته رسیږي، دلی دي چې نشته دا مواد. برسیر چې په دې چې هلته نشته، کوم افراد چې معتاد دي مخکې د مابس د محیط نه باندې هغه معتاد شي، مابس ته چې داخل شي دي هغه بیا تر تداوي لاندې نیول شوي دي، چې دا پروسه موافقانه جریان لري. مګر متاسفانه اوس هم دا د راپورونه موږ ته رسیږي، او زه دا نه ردوم چې په مابس کې دا مشکل شته دي چې هلته ممکن د پایواست لاس غن لاره نه یا هغه مخکې چې موږ درته وویل چې ټلیفون نه داخليږي کوم ضعیف نفس پولیس کوي چې هغه دا کار وکړي چې دا شرماور کار به اجرا کړي امکان لري چې دوی ورته ورسوي دا مسله. رهبری د ریاست په دې معتقد دی چې دا پروسه هر رقم چې کیږي باید صفر کړي.
بله یوه بله پوښتنه هغه ده چې آیا داسې مورد لیدل شوی تر اوسه پرې چې کوم زندانی چې له تاسو سره په زندان کې وو هغه وروسته تر هغې چې مثلا د یو ځانګړي فرمان له مخې یا د هغه قید له مخې چې د څومره قید ختلی وي تر هغې وروسته دای خوښ شوی بیا ځلي هماغه جرم چې مثلا پخوا دوی کړی وي بیا ځلي مثلا خصوصا تر هغو فعالیتونو کې دوی بیا ځلي زندان ته راغلي داسې کوم مورد لیدل شوی تر اوسه پرې؟
نه تر اوسه خو زه په داسې ساعت کې نه یم چې دقیقا نږدې تماس ولرم چې محبسین سره ځکه د رهبری په ساعت کې یم دلته خو ارقام زیات دي د متاسفانه د محبسین ډېر زخت امکان لري او دا زه نه دروم چې نه ردوم بیرته راغلي دي دا شی شته دي په هر کیسونه کې بیا تکرار که چیرې سرقت وي بیا هغه سړی چې تللي دي کوم سرقت یعنی په عموم شک نه وي چې پسل کې دا چې د محبس نه خوشي کیږي د بیرته هماغه عمل ته اجرا وکړي هغه عمل ته رجوع وکړي یعنی سناسه شته چې هغه فیصدي ډېر ټیټ دي په دې شکل امکان لري چې دا ترور دهشتګر خلک هم چې د محبس نه خوشي شي امکان لري چې فیصدي ډېر ټیټ فیصدي هغه بیرته رجوع وکړي خپله تیر عمل ته آشوبګري ته دوام ورکړي.
بله په زندانونو کې تاسو د بندیانو لپاره کوم پروګرامونه لرئ؟
تعلیمي تربیه شته دي، دینی تعلیم تربیه شته دي، د ساینسي علوم او اجتماعي علومونه درسونه شته دي، په هر صنف کې چې سواد او مزید شان شته دي د هغوی سویه سره تنظیمیږي. داسې محبس موږ لرو چې زیاتره هلته حافظان د قرآن کریم هغوی ووزي فارغیږي هغه د تر امامت او تر مولوی پورې هغه فارغیږي تر لسم دولسم اتو د نور تیتپورته کتپورته موږ لرو د صنفونو درسي چې هغوی درس وایي دا شته دي. علاوه د دینه په جمع د دینه د سنتي بخش چې د محبسو یو اساسي بخش دي یو ریاست موږ لرو چې دا پراس کې یو جنرال صاحب دی تنظیمیږي چې په ټول محبس کې باید کار سنتي منظم وي. متاسفانه څه مشکل په دې بخش کې موږ دغه ته چې دا ځایونه تنګ دي، ځایونه د گنجایش ظرفیت ډېر زیات نه دي، مشکلات په همدې کې لرو.
او ساختمان په برخه کې مثلا
مشکلات لرو خو کار شوی دی، خو یعنی په ټول محبس کې یو شان نه دی، ټول محبس کې یو وارې تغییر نه دی راغلی. هغه محبس چې نوې بازسازي شوي دي ساختمان تغییر راغلی دي هغوی دا مشکل د صنعتي حل شوي دي، هلته کاروبار ډېر زیات دی.
پخوا داسې موارد هم موجود ول مثلا د زندان د زندانیانو تیښته، په دې برخه کې مخنیوي لپاره څه ګامونه اخیستل شوي؟
مقایسه چې موږ کوو کلونه چې تیر شوي دي د اوس چې موږ لرو په دا نقطه کې الحمدلله دا بده پروسه اوس نشته. یعنی ووایو چې په کال کې که کوم موارد پیدا شي چې هغه یو نفر دوه نفره که چیرې د هغه زندانی هر لحظه خپله د آزادي فکر کوي چې هغه لاړ شي وتښتي د قانون نه، هغه دوامدار کوم جرم چې اجرا کیږي هغه مجرم دوامدار په همدغه پام کې دي چې څه لاره پیدا کړي وتښتي، که زندان ته هم راشي هغه د خپله د تیښتې په مسله په څلوېښت ساعت کې هغه په همدغه مورد کې فکر کوي چې څه رقم وتښتي، که چیرې امکانات ورته میسر شي هغه په همدغه موضوع کې
دوامدار. په دې کې څومره ضعف مثلا تاسو سره ساتونکو وینئ کله کله داسې موارد را پیدا کیږي؟
حتمي که پولیس غفلت وکړي همدغه مسله چې وایي مجرم مخکې کوشش کوي د پولیس نه لاړ شي خو همدغه موضوع دي دوامدار هغه فکر کوي که پولیس اوشار بیدار خپل وظیفې ته دوامدار متوجه اوسي کې مجرم نشي کولای چې هغه جرم اجرا کړي یا چې جرم اجرا کړ د مجازات نشي کولای ځان ګوشه کې قانون په هغه باندې تطبیقیږي. موږ چې په دې مسئولیت لرو چې دا زندانیان وساتو قانون ورته تطبیق کړو چې هغه مجازات وګوري. زه درته وایم چې اوس الحمدلله پولیس ته موږ خېدي بیدار دي خپله وظیفه چې هغه ساتلې دي په ښه شکل ساتي، یعنی فرار نشته. خصوصا مخکې چې د گروپ گروپ دسته جمعی دا شان کوم پیښه وشو قندار کې یو ځل وشو په فاریاب کې وشو په کوم ځای کې وشو سرپل کې دا مسله وشو الحمدلله په تیر کال درې نویم کال کې او په دا سر نویم کال کې موږ دا حادثه نه لرو الحمدلله. د موږ وضعیت په دغه نقطه کې ډېر ښه دی، یعنی د موږ پولیس بیدار دی.
مننه کوم.
شکر.
ازادي راديو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com